درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نننۍ یک شنبه د لومړی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا ورځ د المریز دیار لسوه نیویم کال د اسد له دیرشمې او د 2011 میلادي کال د اګست له 28مې سره برابره ده. د انتخاباتو کمیسیون نن د ولسي جرګې د لسو غړیو په اړه پریکړه اعلانوي. په دې اړه او د نورو مسایلو په هکله راپورونه او مرکې په دې خبری مجله کې وړاندې کیږي. خو لومړی مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مقام وایي چې شاوخوا لس کسان نوي به ولسي جرګې ته معرفي شي. د پاکستان په جنوب کې وسلوالو کسانو 15 ټانکرونو ته اور اچولی دی او راپورونه وایي چې د لیبیا په مرکز ترابلس کې د ډزو آوازونه اورېدل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیلی چې شاوخوا لس نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلې ډډه کړې ازادي راډیو ته وکړه. د وویل کمیسیون به نن په یوه خبري کانفرنس کې خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل لږ وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستان په جنوب کې وسلوالو 15 ټانکرونو ته اور اچولی چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته تیل وړي. پاکستانی چارواکو پرون وویل حمله د جمعې په شپه هغه مهال وشو چې وسلوالو کسانو د کوټې د جنوب په 40 کیلومترۍ کې د لوی لارې په اوږدو کې په دشت سیمه کې په ټانکرونو ډزې وکړې او لاروی اور واخیست. په دې پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. د ټانکرونو د پولیسو بدرګې ته منتظر و چې د چمن له لارې افغانستان ته واوړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو طالبانو په تیرو وختونو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته د موادو د رسولو د ګډوډولو په مقصد ورته حملې کړې دي. د ایران دولتي تلویزیون ویبپاڼې د یوې ناتایید شوې قضایي سرچینې په استناد راپور ورکړ چې د ایران یوې محکمې پرون د متحدو ایالاتو اتبا شاین بارو او جوش فاتل په 8 کلونو بند محکوم کړي دي. په دې ویبپاڼې کې راغلي دواړه امریکایان ایران ته په غیر قانوني ننوتو مجرم بلل شوي. دوی د دې جرم لپاره په 3 کاله بند او د جاسوسۍ له امله په نورو 15 کلونو باندې محکوم شوي دي. د دې امریکایانو مدافع وکیل مسعود شفیعي د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته ویلي هغه نشي کولی چې دا حکم تایید کړي.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت
دی وی د دې حکم پاره نه په رسمي او نه هم په غیر رسمي ډول ماته خبر راکړی شوی. نو معلومه ده چې کلمې خبر تر لاسه کړ بیا به پرې وشخېشم. بایر فتال او سارا شروت هغه درې امریکایانو چې په 2009 میلادي کال کې په ورستیو کې د ایران په سرحدي سیمو کې ونیول شول. دوی درې واړه وایي په داسې حال کې چې د عراق په خاوره کې په ګرځېدو بوخت ول په بې خبرۍ کې د ایران خاورې ته ننوتل. شروت تیر میلادي کال د 15,000 ډالرو په ضمانت خوشی شو او بیرته متحدو ایالتونو ته ولاړه. تیره شپه د لیبیا د مرکز ترابلس په یو شمېر سیمو کې د چاودنو او ډزو آوازونه واورېدل شول. رویټرز خبري اژانس د ترابلس د اوسیدونکو له قوله وایي چې د پایتخت په څو مینو یا محلو کې نښتې شوي او د معمر قذافي مخالفان سړکونو ته راوتلي دي. د لیبیا د یاغیانو د ملي انتقالي شورا رئیس مصطفی عبدالجلیل الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په ترابلس کې ټول اقدامات له مخکینی پلان او هماهنګۍ سره سم ترسره شوي دي. د قذافي د حکومت ویندوی وویل د وسلوالو کسانو وړې ډلې ترابلس ته ننوتی وي خو وځپل شوي او ښار اوس خوندي دی. د لیبیا په باب په یو بل خبر کې ویل شوي چې د لیبیا یاغیان وایي د هیواد په ختیځ کې د تیلو مهم ستراتیژیک ښارګوټی بوریقه یې نیولی دی. د یاغیانو دا ادعا مستقلو سرچینو نه ده تایید کړې. یاغیانو وړمه ورځ ویلي وو چې د زاویې او زلیتان مهم ښارونه یې نیولي او د مرکز ترابلس پر لور پر مخ روان دي. د لیبیا حکومت د یاغیانو دا ادعاوې رد کړي او د قذافي ویند موسا ابراهیم وایي د قذافي ځواکونو په دواړو سیمو زاویې او زلیتان کې د پرمختګ په حال کې دي. او د سوریې رسمي خبري آژانس ناو پرون وویل چې ولسمشر بشار اسد به د خپل هیواد د حالاتو په اړه د سوریې له تلویزیون سره مرکه وکړي. د دې خبرو په اړه څلور ورځې وروسته تر هغې خبرې کیږي چې لویو لویدیځو قدرتونو د بشار اسد د استعفا غوښتنه وکړه او د حکومت ضد مظاهره چیانو سره د سخت چلند له امله په سوریې د لا نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د سوریې مخالف سیاسي فعالان وایي امنیتي ځواکونو وړمه ورځ په مرکزي ښار حماس کې د بشار اسد پر ضد ظاهرو وروسته د استوګنې په سیمې د درنو وسلو ډزې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د سهار په لومړیو کې د ښار د پاسه پوځي هلیکوپټرې هم ګرځېدې. خبرونه مو له آزادي راډیو څخه واورېدل. آزادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسرآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه صافه او وازی اورېدای شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې به دغه موضوعاتو تفصیل واورې. د انتخاباتو د کمیسیون یو مقام وایي چې نن به د ولسي جرګې د لسو غړیو پر ځای لس تنه نور اعلان کړي. آیا دا پریکړه به معترض کاندیدان ومني؟
دا نشم منلی چې په دې مرحله کې پس دومره جارو جنجال نه او فیصلو نه او حکم د رئیس جمهور زه نه پوهیږم چې ولې معنوي صاحب بل ډول تفصیل کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه پوهانو ډېر صافی وو. له هغه سره په دې موضوع پر مرکه سربیره به د ولسي جرګې په ارتباط په یو بل مرکه کې څارنوالۍ ته د حاجي ظاهر قدیر د جلب په اړه د ولسي جرګې د یو مسؤل مقام عکس العمل واوري.
تر اوسه پورې ولسي جرګه د قضا یا د څارنوالۍ د غیر قانوني بولي.
د مدني ټولنه د همغږي اتحادیه د بن په دوهم کانفرنس کې د طالبانو د ګډون غوښتنه وکړه. افغان سفیر وایي چې له پاکستان به هم افغان مهاجر د حج د سفر چانس ترلاسه کړي. پر دې او ځینو نورو راپورونو سربیره به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو او د افغانستان په ارتباط په هغو کې د چاپ شویو مطالبو مهم ټکي به در واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې شاوخوا لس نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له شوډلې ډډه کوله آزادې رادیو ته وکړه. د ویل کمیسیون به نن په یو خبری کانفرنس کې خپل پریکړه اعلان کړي. له بلې خوا په کابل کې یو شمېر معترضو کاندیدانو یو ځل بیا د اختصاصي محکمې پر پریکړه کې چې د استیناف محکمې له خوا هم تایید شوی د هر ډول بدلون په وړاندې خبرداري ورکړه. دا کاندیدان چې چمیره د محکمې له خوا بریالي اعلان شوی پرونی په یو خبري غونډه کې ویل کده محکمې په نتیجو کې بدلون راشي دا به ناوړه عواقب ولري. په دې اړه نور تفصیل فريده هوټ سيفي په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نامل خودلې ډډه کړي پرون مازیګر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن په یو خبری کانفرنس کې ولسی جرګې ته د شاوخوا لسنو کسانو د معرفي کولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. هغه ویل د انتخاباتو کمیسیون د فیصلې ته رسیدلې چې د اختصاصي محکمې پریکړه په کامل توګه عملی نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مقام لازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د تیر کال د ولسی جرګې د انتخاباتو د معترضه کاندیدانو لړل څخه به څو تنه ولسی جرګې ته لار مومي. د مقام د یادو شو کسانو د هویت په اړه څونه ویل خو د څرګند کړې چې د نوی لس کسبه په ولسی جرګې کې د هغو لسو کسانو پر ځای وټاکل شي چې دا اوس په ولسی جرګې کې غړي توپ لري. دای همونه ویل چې ټاکل شوی لکوم کسانو څخه په ولسی جرګې کې د وکالت حق سلب شي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې منبع په حواله د فیصله د ولسمشر کرزی تر فرمان وروسته او لډیرو خبرو اترو او مشورو وروسته شوه ده. بلخوا دا مسله په داسې حال کې یاد شوی چې په دې وروستیو کې سترې محکمې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو لیک واستاوه او غوښتنه یې وکړه چې د اختصاصي محکمې فیصله په جدي توګه په پام کې ولري او عملي کړي. بلخوا په کابل کې یو شمیر معترضو کاندیدانو یو ځل بیا د اختصاصي محکمې په پریکړه کې چې د استیناف محکمې لخوا هم تایید شوی د هر ډول بدلون په وړاندې خبرداري ورکړ. دا کاندیدان چې زیات شمیري د محکمې لخوا بریالي اعلان شوي پرونی په یوې خبري غونډې کې وویل که د محکمې په نتیجو کې بدلون راشي دا به ناوړه عواقب ولري. راپورونه وايي پرون په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا غونډه شوې وه او پکې په دې اړه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لانجې ته څنګه د حل لاره پیدا شي اوږدې خبرې او تاوده بحثونه وشول. دوی په پای کې د فیصلې ته ورسېدل چې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي په یوې خبري غونډې کې د ولسی جرګې په پروسګنیو انتخاباتو کې د راغلو بدلونونو په اړه معلومات ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې احتمالي پریکړې په باب مود سیاسي او حقوقي چارو لوی کارپو په هانو ډیر صافي سره مرکه کړي، خو لومړی راځي چې واورو ولسی جرګه څه وایي. ولسی جرګې پرون بیا هم د نورو ورځو په څیر ټینګار وکړ چې په هیڅ ډول به د انتخاباتو په نتیجو کې بدلون ته غاړه کښې نشتي. البته د ولسی جرګې یو شمېر غړو دا خبره کوله. په دې ورځ یعنې پرون د جرګې غړیو او اداري هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په کلکه وغوښتل چې د انتخاباتو په نتیجو کې دې د بدلون له راوستو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا خپاره کړي دي چې امکان لري د انتخاباتو په نتیجو کې بدلون راشي. ویل کېږي چې د اوسنۍ ولسی جرګې د لسو غړو پر ځای به لس معترض کاندیدان احتمالا چې نن د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل خان محمد سین په دې راپور کې اوروي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل چې که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي، محاکمه کېدو ته به یې لارې پرانستل شي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بحثونو تر ټولو مهمه موضوع د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون د نه منلو موضوع وه. د جرګې ځینو غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر رئیس ښاغلي فضل احمد مانوي غږ وکړ چې د انتخاباتو په نتایجو کې د له هر ډول بدلون څخه ډډه وکړي. د جرګې غړو حسین فهمي او ډاکټر زهیر وویل دیوی خاغلی مانوی باید پوشی چه یای پرونی خبری ده قانون حقوق او صداقت سرسم نوی او یای ننانی خبری. ده افغانستان خلق نشی کولی چه دوار متناقض خبری ومنی. خاغلی مانوی که ده انتخاباتو پا نتایجو که بدلون اعلان کلی نو پخانه خبری غیر قانونی کیگی او ده لار آواریگی چه مانوی پر محاکمه شی. ډاکټر زهیر وویل
جناب مانوی صاحب اگر شما بپذیرین.
خاغلی مانوی که تاسو د ولسی جرګې په غړو کې بدلون ومنئ نو مطمئن اوسئ چې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون ته به یوه محکمه جوړه او په هغه وخت کې به نه خلک او نه ولسی جرګې تاسو وژغوري. د ولسی جرګې اداري هیئت هم وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون راوستل دوی ته د منلو وړ نه دي. د جرګې دوم مرستیال احمد بهزاد وویل
تا به حال آنچه که از مجموع بیانات و
تر اوسه چې په مجموع کې د ولسی جرګې د غړو له خبرو څخه ترلاسه سوه دا ده چې ولسی جرګه د انتخاباتو په نتایجو کې هیڅ ډول بدلون نه مني. که په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه بله اداره فشار هم راولي بیا هم د منلو وړ نه ده.
د ولسی جرګې او د انتخاباتو د کمیسیون د همدې جنجال په ارتباط فریدې هورسیفي د سیاسي یا حقوقي چارو د کارپو پوهانو ډېر صافي نظر پوښتلی او لومړی یې ترې پوښتلي چې که د انتخاباتو کمیسیون د ولسی جرګې لس غړي بدل کړي آیا له دې سره به ستونزه حل شي او معترض کاندیدان به پرې قناعت حاصل کړي؟
زه فکر نه کوم چې که رښتیا هم لکه څنګه چې دوی سره هوډ کړی دی چې که یو تن هم کم وي د دوه شپېته نفرونه چې دوی د محکمې په ذریعه وړون کې اعلان شوي دي دی ومني او دا موضوع حل کړي. او حتی دا هم نشم منلی چې په دې مرحله کې پس دومره جارو جنجال نه او دومره خبرو اترو نه او دومره فیصلو نه او هغه حکم د رئیس جمهور زه نه پوهېږم چې ولې مانوي صاحب بل ډول تفسیر کوي او حال دا چې ده ډېر کلونه په حیث د معاون د سترې محکمې هم کار کړی دی هغه دا کمیسیون توظیف کړی دی چې فیصله د محکمې په نظر کې ونیسي او دا د عملي کړي. نو دا د سر نه ځان ته سنجش کول د بیا کاندیدانو ډېر کې کم ډېر کولو حق دی نه لري، مګر منتها دومره ویل کېږي او لیدل کېږي کله وارې چې دوی سره مداخلات دختر وجود لري. شاید هم د نړیوالو مداخله او دغه او دا کوم ذره جرات مانوي ته وبکي چې هماغه خبره چې دا باید د هغې نه ووځي او کامیابه نه دي او دې کې تخلف هغه شوی دی تقلب شوی دی نو شاید هغوی باندې دی فکر کوي چې اکتفا به وکړو. مګر زه د حقوقي د لحاظه هم دا ویلی شم چې یو مملکت کې موضوع د حق چې ثابتیږي هغه یوازینی ځای مرجع هغه محکمه ده، قضا ده.
نور څه مسایل دي ستاسو په نظر په دغه مسلې باندې اغیزې څه دي؟ یو د یو مسله خو تاسو ورته وویلې چې ممکنه ده د نړیوالو د خوا فشارونه، نور د ننه څه شیان به وي؟
متاسفانه د ننه هم ګروپ ګروپ بدیګان شته دي، لاس لاس بازی پکې ډېره ده. شاید دی یو خواته سمپاتي ولري، یو ګروپ خواته دننه د مخالفتونو د عذاب خبرې دي، د پیسو مسله مطرح ده، استفاده مسله مطرح ده، د وهم د بیمو د تعجیز مسله مطرح ده.
اوس دغه نوي بدلون ته چې که چېرته نن دوی دي دغه کسان معرفي کړي، دا نوي کسان او دا څو کسه لرې شي، نو دا به په دغې لانجې باندې څه ډول اغېز وکړی شي؟ یعنی ستاسو په نظر به یو څه ستونزې راکمې کړي او که څنګه؟
زه فکر کوم که حکومت په خپل په اجرایه قوه یعنې په خپل تصمیم کې قاطی او خپل قضا ته اهمیت قایل وي، نو هغه باید دې نه سرغړونه ونه کړي. او څنګه چې هغه محکمې فیصله کړې ده، هغه فیصله د محکمې د پریږدي چې عملي شي، بیا چې هر څه پېښېږي دوی قدرت لري که دوی په داخل کې په داسې یو حقوقي موضوع کې چې حق تلفیږي د یوې خوا د یو عظیمې کتلې، هغه کې حکومت جدیت نه او قاطیت نه کار نه اخلي، نو بیا به کله دوی کار واخلي او په آینده کې به دا نظام څنګه بیا کار کوي او څنګه به وایي خلکو ته چې ستاسې حقوقونه موږ دفاع کوو؟
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و وروسته په همدې خپرونه کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د ولسي جرګې د یو غړي د احضارېدو په اړه مرکه لرو، خو اوس د دې خپرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیلې چې شاوخوا لس نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. د مدني ټولنو د همغږۍ اتحادیې د بن په دوهم کانفرنس کې د طالبانو د ګډون غوښتنه وکړه. افغان سفیر وایي چې له پاکستانه به هم افغان مهاجر د حج د سفر چانس ترلاسه کړي. د ایران د دولتي تلویزیون ویبپاڼې د یوې ناتایید شوې قضایي سرچینې په استناد راپور ورکړی چې د ایران یوې محکمې پرون د متحدو ایالاتو اتبا شاین بارو او جوش فاتل په 2 کلونو بند محکوم کړي دي. د پاکستان په جنوب کې وسله والو 5 ټانکرونو ته اور اچولی. تیره شپه د لیبیا د مرکز ترابلس په یو شمېر سیمو کې د 14 او ډزو آوازونه اورېدل شوي دي. د لیبیا یاغیان وایي د هیواد په ختیځ کې د تیلو مهم ستراتیژیک ښارګوټی بوریقه یې نیولی دی. او د سوریې رسمي خبري اژانس سنا پرون وویل چې ولسمشر بشار اسد به د خپل هیواد د حالاتو په اړه د سوریې له تلویزیون سره مرکه وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:03 دي. اوس مختر دي چې د مدني ټولنو د غشتنې په ارتباط راپور دروورو او د غراس د ولسی جرګې له وغړي سره مرکه خبره کړو. لمړی به له جان قالی کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ رسپانې ګارډین پروستوي ګڼه کې په کابل کې د انګلستان په فرنګي دفتر باندې حمله د افغان امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په کابل کې د انګلستان په فرهنګي دفتر او لدې څخه مخکې په انټر کانټیننټل هوټل باندې ځان وژونکو حملې دواړو د لویدیز او افغان حکومت د ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. لدې حملو څخه داسې بریښي طالبان دومره کمزوري هم نه دي لکه څنګه چې لویدیزوال ادعا کوي. بله دا چې دا خبره هم غلطه وخته چې وایي افغان امنیتي ځواکونه په یوازې ځان د امنیت ساتلو توان لري. ګاردن لیکي د انګلستان په فرهنګي مرکز او انټر کانټیننټل هوټل دواړو کې وسلوالو طالبانو له یو شان او دقیقو تاکتیکونو څخه کار واخیست، ځانونه هدف ته ورسول او په ساعتونو امنیتي ځواکونه د ډزو پر راکړې ورکړې او جګړې کې مشغول وساتل. دا سمه ده چې په دغو دواړو حملو کې افغان ځواکونو برخه درلوده، خو رسپانه د عین شاهدانو او څیړونکو په حواله لیکي اساسي جګړه افغان ځواکونو نه بلکې د هغوی روزونکو پر مخ وړله. څیړونکي په دې باور دي له 2014 کال وروسته چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو انتقال بشپړیږي، یو ښایسته شمېر بهرني عسکر باید په افغانستان کې موجود وي. او دا ځکه چې افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده په یوازې ځان د افغانستان امنیت نشي تامینولی. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام مسله راپورته کړې او لیکي د افغانستان او امریکا دولتونه یو توافق تر نږدې شوي چې له مخې به یو زیات شمېر امریکایي عسکر تر 2040 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي. ورځپاڼې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي د ملي امنیت د صلاحکار ډاکټر رنګین د فرسپانتا له وروستیو خبرو څخه داسې بریښي چې له متحده ایالاتو سره په ستراتیژیک تړون کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو حضور مطرح شوی دی. ډیلی ټلیګراف د سپانتا له خولې لیکي که امریکایان افغان ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکړي او زموږ پوځ او پولیس وروزي د هغوی د روزونکو شمیر به لس یا شل نه وي بلکې د دغه کار لپاره زرونو کسانو ته اړتیا ده. ورځپاڼې د ډاکټر سپانتا دا خبره هم راخیستې چې وایي ټول پوهیږي چې موږ افغانان له تروریزم سره په جګړې کې یو او 2014 کال به د تروریزم د ختمېدو کال نه وي. افغانستان او نړۍ باید په ګډه دغه جګړې ته دوام ورکړي. د دغه کار لپاره هم امریکا په افغانستان کې تاسیساتو ته اړتیا لري. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکایي چارواکي اټکل کوي چې له افغانستان سره د ستراتیژیکي تړون پر اساس به دوی په افغانستان کې خپل 15 عسکر وساتي. ورځپاڼه لیکي عادي افغانان هم اندېښمن دي او وایي که چیرې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ډیلی ټلیګراف لیکي ځینې بهرنۍ کړۍ چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون له محتوا څخه خبر شوي مخالفت ورسره پیل کړی. په نورو سربیره روسیا او ایران وای افغانستان د پوځي تاسیساتو پر ځای اقتصادي مرستو ته زیاته اړتیا لري.
په کابل کې د شاوخوا 500 مدني ټولنو اتحادیه چې د مدني ټولنو د همغږي جرګه نومیږي په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې د بن په دوهم کانفرنس کې د طالبانو د ګډون غوښتنه وکړه. د مدني ټولنو د همغږي جرګه له افغان حکومت غواړي چې باید د بن په دوهم کانفرنس کې ایجنډا په شفاف ډول ملت او مدني ټولنو سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل د مخفي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د بن دویم کانفرنس لا درې میاشتې لرې دی، خو د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې په خپله لومړنۍ غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دغه کانفرنس لپاره خپله اجنډا باید روښانه او له دوی سره شریک کړي. د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه چې د مدني ټولنو شاوخوا 500 ادارې غړیتوب لري، د شنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د دغه جرګې غړي وایي چې د بن د دویم کانفرنس په اړه زیاتې پوښتنې او اوازې خپرې شوې چې حکومت یې باید په اړه وضاحت وړاندې کړي. د مدني ټولنو د همغږۍ د جرګې یو غړي سایره شریف په دې اړه وایي:
د مدني ټولنو یعنی د همغږۍ جرګه له افغان حکومت او نړیوالو ټولنو څخه د بن د دوهم کانفرنس په اړه په ډېر ټینګار غوښتنه کوي چې اول د بن کانفرنس د تعریف شي، د څه لپاره جوړیږي او په کوم ترکیب، دوهم د بن کانفرنس مشخص اجنډا باید شفافه مطرح شي، دریم د بن د دوهم کانفرنس ګډونوال به څوک وي.
د دې کانفرنس په اړه په افغانستان کې یو بله اندېښنه له افغانستان څخه د ګډون کوونکو پلاو په اړه دی، خو د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه په دې ټینګار کوي چې د سیاسي مخالفو ډلو په وربللو سره باید پوځي متخصمې ډلې هم وربلل شي. د دغې جرګې غړی عبدالستار سعادت په خپلو خبرو کې په دې کانفرنس کې د طالبانو ګډون ته اشاره کوي او وایي:
طالبانو شتون موږ دا وایو چې که چیرته داسې کېږي چې د افغانستان د نورو ډلو نه هلته ګډون کوي، چې هغه مخکې اشاره ورته وسوه په افغانستان کې ډېر جنایات مخکې هم شوي دي، یوازې په کابل کې 15-16 کسان وژل شوي دي. یعنې د دغه کچیرته د انتقالي عدالت پروسه تطبیقیږي خو په ټولو د تطبیق، او کچیرته بیا په یو مشخص ډلې باندې دا مسایل تطبیقیږي، نو موږ وایو که دغه نور خلک ګډون کوي که دوی هم په څنګ کې ګډون ولري، خو د تصمیم نیولو سره د افغانستان بیرون د افغانستان د برخلیک د ټاکلو په اړه موږ هیڅ سره موافق نه یو.
بلخوا افغان حکومت په دې ټینګار کوي چې که د بن په کانفرنس کې د افغانستان له لوري هر ډله یا شخص ګډون کوي، باید د افغان حکومت تر چتر او مشرتابه لاندې وکړي، کنه نو افغان حکومت به پکې ګډون ونه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ولسی جرګې د امتیازاتو او خوندیتوب کمیسون مشر شریف الله کاموال وایي چې دوی د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې د څارنوالۍ لیک ترلاسه کړی چې پکې د حاجي ظاهر قدیر د احضار کېدو غوښتنه شوې ده. حمید مومند مرکې په پیل کې له ښاغلي کاموال څخه پوښتنه کړې چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې څارنوالۍ له لوري د حاجي ظاهر د نیول کېدو په ارتباط آیا دوی ته څه ویل شوي دي؟
کمال صاحب د نشي توکو په خلاف د مبارزې سارنوالۍ د ولسی جرګې د غړي حاجی ظاهر قدیر د احزار غوښتنه کړې ده، آیا په دې ارتباط کې تاسو ته هم څه ویل شوي دي؟ کوم مکتوب استول شوی دی تاسو ته؟
دغه مکتوب ته څه ورسېږي چې را رسېدلی دی متاسفانه، چې دا مکتوب د دې مسالې د مواد مخدر چې د حاجي صاحب ظاهر پخوا یو کوم کیس و د حاجي صاحب ظاهر خپله نه و، او د دې کوم ډرایور یا کوم دوستانو جملې څخه دغه څه مواد مخدر سره د هغوی د موټر نه استفاده کړو او ډېر شوي وو، نه قضیه زموږ په نظر باندې ډېر وخته خلاصه شوې ده. او بل دا ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګه دې ته اماده نه ده چې د قضا یا د څارنوالۍ کوم کړنې چې اوس کوي او اقدامات ولسي جرګې په قضا باندې نور کوي دا غیر قانوني بولي، ځکه چې هغوی عادل شوي دي.
تاسو د ښاغلي حاجي ظاهر قدیر نه دفاع وکړله چې دی په دغه قضیه کې ښکېل نه و، څه مطلب دی د دې خبرو؟
دغه مسله ما چې څه ویل چې دا راغله دا د وژنې مثال چې هغه په زړه کې او د لري او کینه لري سرنوالان او دا خلک دا شی په چې تر دې چې یو سړی به یو قضیه خلاص شي او د یو تر ډیر خپل چې راځو راځنه ته به راکړ شي، دا چې هغه بل دا چې قانون اساسي چې یو خپل د ورو په ځمانه څوک څوک نشي ولې او هغه خپل دا په دې کې داخل نه دی.
کومول سپتا سو دا معلومات لري چې خپل اجي سب ظاهر قدیر په دې دوسه کې خل نه دی؟
نه نه، ما خو ته مخکې چې قانون اساسي وایي چې جرم د هر چا شخصي عمل دی، نه دا غوښ نه دی کځک باندې خبر وو چې دې کوم د ور او پوډرو چا پیسې ورکړي او څنګه په دې کې د امریکایانو خلکو نیولو نه دا کده دا وخت هغه پیسې بند شي به وي.
که تاسو دا وایي تاسو اوس آماده یې چې ښاغلی حاجی ظاهر قدیر لوی سرنوالۍ ته ور معرفي کړئ؟
نه، اصلا مسؤلیت پارلماني لري، مسؤلیت پارلماني دا نه شي چې هر سړی به راځي او هغه به غواړي وکیل به ورته معرفي کومه دوسیه چې تحقیق دپاره کېږي هم کولی شي سرنوالۍ نه کزه قاضیان داشي ورته تحقیق وکړي.
د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو او خوندیتوب د کمیسیون مشر شریف الله کاموالو په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد داوود زیل پاکستانی چارواکو غواړي چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوالو ته د دغه هیواد لاري د حج فریضې د ادا کولو زمينه برابر کړي. پاکستان په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو په مرسته افغان کډوالو ته په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل. له پېښور د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان انګار په دې اړه راپور راستولې.
افغان سفیر د شنبه پورس په اسلام آباد کې ازادي رادیو ته ویل چې د غشمیر افغانان په قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي او باید چې د زینې نور آسانتیا او پشان د حج د تلو لپاره هم له پاکستان ورته زمينه برابر شي.
ما څو ورځې مخکې مکتوب مولیک د پاکستان دولت ته او نن مې د سفران چې د ماجرینو په بخش کې وزیر دی داغه سره مې ملاقات بیا هغه دستی ملاقات جوړ کړ د وزیر د حج اوقاف سره، نو هغه سره هم سره وکتل، دواړو ما سره وعده وکړله چې موږ به ډېر زر د عربستان سعودي حکومت مربوطه وزارت ته ولیکو چې دلته افغان مهاجرین دي، موږ سره دوی راجستر دي او په هماغه تناسب چې تاسو د پاکستان خلکو ته او د افغانستان خلکو ته سهم ورکوئ په حج کې په هماغه تناسب د افغانستان مهاجرینو ته هم ورکوي.
نوموړي وویل پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې دا موضوع به په سمدستي توګه په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له سفارت او اړوند وزارت سره شریک کړي او کوشش به وکړي چې افغان کډوالو ته د پاکستان له لارې د حج فریضې د ادا کولو زمينه برابر کړي. د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر انجینیر شوکت الله خان په دې حکله ازادي رادیو ته وویل چې موضوع یې د اړوند وزیر تر غوږونو رسولې او هڅې به وکړي چې د پاکستان د حج او اوقاف وزارت له لارې له سعودي څخه افغان کډوالو ته د هغوی د شمیر په تناسب د حج سهمیه ترلاسه کړي.
زمون چې کوم وزارت دی د حج هغه سره ما رابطه کړې، زه ورسره نن ناست یم او هغه سره ما دا ریکوست کړې چې د افغانستان کوم کډوال چې موږ سره زمونږ کمرونه دي افغان ماجر دي د هغې دپاره یو خصوصي کوټه د سعودي عرب نه غواړي چې دا خلک د دې خاورې نه لاړ شي سعودي ته ولته حج وکړي.
شوکت الله خان وایي هغه شمیر افغانان چې د دې هیواد د احصایې له ادارې سره ثبت دي او د کډوالۍ کارتونه یې ترلاسه کړي د 2012 میلادي کال تر پایه د مهاجرت له بشپړو حقوقو څخه برخمن دي او تمه ده چې د سعودي حکومت د همدې اصولو په رڼا کې د دوی غوښتنې ومني.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ته همدې شمیرې یعنی 1313 له لارې دا پیغامونه را رسیدلې دي. د پکتیکا اوسیدونکو غلام حیدر وایي په درست ولایت کې مخابراتي شبکه په ټپه ولاړه ده. غلام حیدر له حکومت او د حکومت له مخالفانو غواړي چې په دوی ورحمی شي. محمد هاشم زابلی له چارواکو غوښتنه کړې چې هغه موټر چلوونکي کنټرول کړي چې موټر تیز چلوي او عموما د موټر چلولو په مهال نشه وي. حبیب الله لودین له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له تعلیم سره دښمنی ونه کړي. دی وایي له تعلیمه د ماشومانو بې برخې کول له حکومت سره نه بلکې له افغانستان سره دښمنی ده. له همدې سره د دې خبری مجلې پای ته ورسېدو. بل خبری مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای سروان. شنونده عزیز، خدمت تان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 است. امروز یک شنبه 30 اسد سال 1390 و 21 آگوست سال 2011. در این مجله خبری که با ما هستین در کنار سایر گزارش ها میشنوید که قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز تصمیم نهایی اش را درباره نتایج انتخابات سال گذشته ولسی جرگه اعلام کند. سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر از ولسی جرگه خواهان احضار حاجی قدی رئیس ائتلاف حمایت از قانون در این مجلس شده و درباره تحولات امنیتی نیز تازه ترین ها را برایتان داریم. اما نخست مهمترین خبرها. انتظار می رود که کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهره های جدیدی را به ولسی جرگه معرفی کند. گزارش ها حاکی از آتشباری و انفجارها در پایتخت لیبیا اند. محکمه در ایران دو گردشگر امریکایی را به 8 سال حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا حدود 10 چهره جدید را به ولسی جرگه این کشور معرفی کند. یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات که نخواست نامش گرفته شود این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد و گفت که کمیسیون امروز تصمیم خود را در زمینه در یک نشست خبری اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ائتلاف تغییر و امید میگوید که موضع‌گیری نرم حکومت افغانستان در برابر طالبان و عدم ایجاد اصلاحات اساسی در ساختارهای امنیتی کشور منتج به افزایش تحرکات مخالفین مسلح و نفوذ طالبان در نهادهای امنیتی کشور شده است. ائتلاف تغییر و امید با پخش یک اعلامیه حملات مخالفین مسلح در مرکز و ولایت افغانستان را تقبیح کرده و گفته است که حکومت افغانستان نباید اجازه دهد که بیش از این مردم قربانی این حوادث شوند. دو سرباز پاکستانی و 5 تن رو دیروز در جریان درگیری‌ها در شمال غرب پاکستان در نزدیکی محل یک حمله خونین انتحاری کشته شدند که به روز جمعه در آن 51 کشته و بیش از 120 زخمی بجا ماند. مختار زیب رئیس اجرایوی خیبر جنسی حادثه دیروز را تایید نموده گفت 8 سرباز پاکستانی در این درگیری که در منطقه آکاخیل رخ داد جراحت برداشتند. در این حال مقامات منطقه گفتند تعداد کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در یک مسجد در جمرود به بیش از 50 نفر رسیده است. صدای فایر و انفجارها در جریان شب گذشته در بخش‌های از پایتخت لیبیا طرابلس به گوش می‌رسید. آژانس خبری رویترز از ساکنان این شهر نقل قول می‌کند که می‌گویند در نواحی مختلف این شهر درگیری‌های صورت گرفته و مخالفین معمر قذافی در جاده‌های طرابلس سرازیر شدند. رئیس شورای ملی انتقالی شورشیان مصطفی عبدالجلیل به تلویزیون الجزیره گفته است که همه اقدامات در طرابلس از قبل برنامه‌ریزی و هم آهنگ شده است. یک سخنگوی حکومت قذافی گفته است گروه های کوچک از شورشیان مسلح به طرابلس رخنه کرده بودند که سرکوب شدند و شهر مسئول می باشد. رهبران مخالف حکومت سوریه در شهر استانبول ترکیه ملاقات کردند تا روی طرح انتقال قدرت در صورت سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در نتیجه قیامی که علیه او برپا شده بحث کنند. نمایندگان مخالف روز شنبه به خاطر انتخاب اعضای یک شورای بحث کردند که از مخالفان حکومت در تبعید و فعالان در داخل کشور نمایندگی کند. در این هفته فشارهای بین المللی پس از آن بر اسد افزایش یافت که ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش از او خواستند تا از قدرت کنار رود و بر رژیم وی تحریم‌های تازه را وضع کردند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران ایرن گزارش داده است که یک محکمه آن کشور دیروز دو تبع آمریکایی به نام های جاش فاتل و شین باور را به 8 سال زندان محکوم کرد. به گفته ایرن این دو نفر با ورود غیرقانونی به خاک ایران و همچنان جاسوسی مجرم شناخته شدند. این دو تبع آمریکا هر کدام به 3 سال زندان به جرم ورود غیرقانونی به ایران و 5 سال دیگر در زندان به دلیل جاسوسی محکوم شدند. مسعود شافی وکیل مدافع این دو آمریکایی به رادیو فردای رادیو آزادی گفته است این فیصله محکمه را تایید کردن نمیتواند.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعا بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی روز شنبه در اولین دیدارش تا نزدیک به 10 وارد روسیه شد. کرملین میگوید کیم با دیمیتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه ملاقات میکند و مدتی را هم در شرق دور و سایبریا سپری خواهد کرد. کیم این دیدار یک هفتگی را از روسیه در حال آغاز کرده که رژیم منزویش به دنبال سیلاب سنگین و تحریم‌های بر رهبری ایالات متحده آمریکا به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور در جستجوی کمک می باشد. روابط میان روسیه و کره شمالی به دنبال سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 میلادی سیر نزولی داشته است. و 12 نفر در اثر سقوط یک طیاره کانادایی در آرکتیک شمالی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید طیاره نو بوئینگ 737 با 15 سرنشین در نزدیکی ریزولت به آرکتیک سقوط کرده است. علت سقوط این طیاره تا هنوز روشن نشده است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج 100.5 FM مشنوین. از همراهی تان سپاسگزار هستیم و اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی صفحه اینترنت ما را هم میتونین یادداشت کنین: azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 7:36 صبح است. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین، انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات حدود 10 چهره جدید را به ولسی جرگه معرفی کند. روی همین مسئله در ولسی جرگه نیز بحث شده.
گپ‌های معنوی سایب از دار تغییر در نتایج انتخابات بیاره، خود آقای معنوی زیر سوال می ره، خودش به محکمه کشانده می شد.
اگر باز هم در ولسی جرگه بمانیم، سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر خواهان احضار حاجی قدیر ظاهر عضو ولسی جرگه از ننگرهار شده است. مقامات در پروان میگویند در حملات مرگبار اخیر در آنجا باشنده های این ولایت نیز دست داشته. والی پروان
ایجا آمده دیده، بعد این پلان رفتین گرفتین، باز آدمی که از این استقامت آورده و کاملا یک پروانی است.
مرور هم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان خواهیم داشت. ساعت 7:38 صبح، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 100.5 FM و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان میشنوید. قادر حبیب هستم با همکاری تکنیکی سعید قادر در این مجله خبری با شما. انتظار می رود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نام های افرادی را اعلان کند که در انتخابات جنجال برانگیز ولسی جرگه پارسال آرای زیادی را به دست آورده بودند، ولی به دلیل تقلب ها به گفته مقامات در برنده اعلام نشده بودند. اعلان امروزی بعد از بحث‌های طولانی صورت می‌گیرد و کارشناسان امور حقوقی از جنجال‌های موجود در رابطه با این اقدام هشدار دادند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک مقام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده است دیروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک شنبه در یک کنفرانس خبری نامهای حدود 10 تن از افراد را اعلان خواهد کرد که قرار است وارد ولسی جرگه شوند. به گفته وی کمیسیون انتخابات به این نتیجه رسیده است که فیصله محکمه خاص بررسی از تقلب‌های انتخاباتی را به طور کامل عملی نکند. این مقام کمیسیون مستقل انتخابات در جریان گفتگو با رادیو آزادی گفت حدود 10 نفر از کاندیدان معترض ولسی جرگه که به دلیل تخلف‌های انجام شده در انتخابات به ولسی جرگه را نیافته بودند، حال جانشین حدود 10 کاندید خواهند شد که نام‌هایشان از لیست برندگان حذف شده‌اند. در مورد هویت افرادی که قرار است وارد ولسی جرگه گردند و هم در مورد کسانی که قرار است حق وکالت آنها سلب گردد، چیزی گفته نشده است. به گفته این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، این تصمیم بعد از مشوره ها و گفتگوهای زیاد گرفته شد. این اقدام بعد از آن صورت می گیرد که سر محکمه کشور اخیراً مکتوب را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و از این کمیسیون خواست فیصله محکمه اختصاصی را جدی گرفته و آن را عملی کند. از سوی دیگر تعدادی از کاندیدان معترض ولسی جرگه دیروز بار دیگر در مورد ورود هر نوع تغییر در فیصله محکمه اختصاصی هشدار دادند. این کاندیدان معترض که تعداد زیادشان از سوی محکمه خاص پیروز اعلان شدند، دیروز در یک کنفرانس خبری گفتند اگر در فیصله محکمه تغییر وارد گردد، عواقب ناگواری خواهد داشت. پوهاند بدیر صافی، کارشناس امور حقوقی کشور و استاد پوانتون کابل، در مورد گنجایش قانونی اعلان امروزی بر رادیو آزادی چنین گفت:
در حقوقی لحاظ هم دوائل شم که یو مملکت که موضوع حق چه ثبتیگی اغا یو وزینیزای مرجع اغا محکمه ده قضا ده. رئیس جمهور و لسمشن هم پدی خبر حقیقت ترگی پوکی کی او د پرده شاته کوم معامله وجود ولري چې دغه په تماسک باندې مانوي او کولای شي په ځای د رئیس کمیسیون د انتخاباتو د فیصله صادره کړي چې هغه هم د فکر نه کوم تطبیق والی د منلو وړ به هیڅ خاطر نه وي.
بر اساس گزارش ها کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در کابل جلسه نموده و در آن روی این که معضله انتخابات چگونه حل گردد بحث‌های داغ و طولانی صورت گرفت. بالاخره فیصله بر آن شد که امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فضل احمد معنوی تغییرات جدید را در ولسی جرگه با وجود آن اعلان کند که چند پیش گفته بود تغییر در فیصله کمیسیون انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون.
شنیدید که انتظار می رود نام های 10 تن از کسانی که در نتیجه بررسی های محکمه اختصاصی برنده اعلام شده و قرار است به ولسی جرگه را یابند امروز معرفی می شود. همزمان با این بحث در ولسی جرگه دیروز بیشتر به مسائل انتخابات و احتمال آوردن تغییر در نتایج آن اختصاص یافته بود. در بخش از این جلسه عمومی ولسی جرگه هیئت اداری مجلس با جدیت از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا از آوردن هر نوع تغییر در نتایج انتخابات خودداری کند. منیجا دیوه از کابل گزارش میداد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی این مجلس گفتند که اگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج انتخابات سال گذشته تغییر وارد نماید، راه رفتن به محکمه را برایش هموار می سازد. طاهر زهیر، شکیبا هاشمی و حسین فهیمی سه تن از اعضای ولسی جرگه.
جناب معنوی صاحب، اگر شما بپذیرین تغییر در اجزای شورای ملی و ایر مطمئن باشین که محکمه دیگر به خاطر به محکمه کشاندن اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تشکیل خواهد شد.
گپای معنوی صاحب ارگاه تغییر در نتایج انتخابات بیاره، خود آقای معنوی زیر سوال میره، خودش به محکمه کشانده میشه.
آقای معنوی باید بداند نمی شود که مردم افغانستان هر دو گفته متناقض قبول کنند.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه نیز می خواهد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از آوردن هر گونه تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته خودداری کند. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان:
تا به حال آنچه که از مجموع بیانات و سخنان اعضای محترم ولسی جرگه و نمایندگان منتخب ملت افغانستان که صحبت کردند برجسته و واضح و آشکار بود، غیر قابل قبول بودن هر گونه دخل و تصرف و هر گونه تغییر در نتایج نهایی شده انتخابات توسط هر ارگان و هر مقام و هر نهادی به شمول کمیسیون محترم انتخابات.
بعد از آن که در روز پیش رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را موظف نمود تا بخش حقوقی مسئله انتخابات را نهایی سازد، دهاتن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که در ترکیب ائتلاف حمایت از قانون شاملند تحسن اختیار کردند. این افراد گفتند تا زمانی که رئیس جمهور این فرمانش را پس نگیرد با تحسنشان ادامه خواهند داد. اما شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه با ایجاد مجمع پارلمانی موسوم به اصلاح طلبان از این اقدام رئیس جمهور حمایت کرده و از وکلای متحسن خواسته تا بگذارن حرف نهایی را در مورد انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات بزند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سلام و از رادیو آزادی مشنوین شنونده عزیز، ساعت 7:45 صبح است. توجهتان را یک بار دیگر به سرخط مهمترین ها جلب می داریم. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 10 چهره جدید را امروز به ولسی جرگه معرفی کند. سارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر خواهان هزار حاجی قدیر ظاهر عضو ولسی جرگه شده است. مقامات در پروان می گویند در حمله مرگبار اخیر در آنجا باشنده های این ولایت نیز دست داشتند. گزارش ها حاکی از آتشباری و انفجارها در پایتخت لیبی اند. محکمه در ایران دو گردشگر امریکایی را به 8 سال حبس محکوم کرد. و رهبران مخالف حکومت سوریه در شهر استانبول ترکیه هم ملاقات کردند تا روی طرح انتقال قدرت در صورت سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار الاسد بحث کنند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. پیش از این که به گزارش ها ادامه بدهیم، شنونده عزیز، مرور داریم به مطالب افغانستان که در روزنامه های معتبر جهان بازتاب یافته است. سید سمیع عباس روزنامه های گاردین و دیلی تلگراف را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان حملات بریتیش کانسل ضعف قوای امنیتی افغان را نشان می‌دهد که در بخشان می‌نویسد. حمله افراد انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل و چند قبل حمله بر هتل اینترکانتیننتال در مورد دو ادعای غرب به حکومت افغانستان سوال‌ها ایجاد می‌کند. اول، این حملات نشان می‌دهد آنطوری که غربی‌ها ادعا می‌کنند طالبان ضعیف نشدند، و سوی دیگر این ادعا که قوای افغان توان تامین امنیت را به تنهایی دارند غلط ثابت می شود. بنوشته روزنامه گاردین، چه در حمله بر هتل اینترکانتیننتال و چه هم در حمله اخیر بر بریتیش کانسل، طالبان از تاکتیک های یکسان و دقیق استفاده کرده و خود را به این دو محل رساندند که ساعتها قوای امنیتی را در تبادل آتش مشغول ساخته بودند. از سوی دیگر در هر دوی این حملات درست است که قوای افغانستان سهم داشتند، اما به نوشته روزنامه شاهدان عینی و تحلیلگران میگویند که جنگ اساسی را قوای افغان نه بلکه مربیان خارجی آنها به عهده گرفته بودند. از این رو تحلیلگران نظامی میگویند که حتی بعد سال 2014 که مسئولیت انتقال امنیت افغانستان به دست قوای خود این کشور تکمیل می شود، باز هم یک تعداد قابل ملاحظه قوای خارجی باید در افغانستان باشند، زیرا قوای افغان به تنهایی نخواهند توانست که امنیت این کشور را به طور شاید و باید تامین کنند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف هم موضوع ادامه حضور قوای امریکا را در افغانستان بعد از سال 2014 عنوان کرده و می نویسد دولت‌های افغانستان و امریکا به یک توافق نزدیک می باشند که بر اساس آن یک تعداد زیاد سربازان امریکایی تا سال 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. بنوشته روزنامه، سخنان اخیر دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی، نشان می‌دهد که در این موافقت ادامه حضور قوای امریکا در افغانستان مطرح می باشد. روزنامه از قول آقای اسپنتا می نویسد که گفته است اگر امریکایی ها به قوای افغان تجهیزات و اسلحه برسانند و سربازان پلیس اردو را تربیت کنند، تعداد مربیان آنها 10 یا 20 نفر نخواهد بود، بلکه برای این کار هزاران نفر نیاز می باشد. بنوشته روزنامه دیلی تلگراف، آقای اسپنتا گفته است همه می دانند که ما با تروریسم در مقابله هستیم و سال 2014 ختم تروریسم نخواهد بود و افغانستان و جامعه جهانی باید مشترکاً این جنگ را دوام بدهند. برای این هدف امریکا هم به قرارگاه در افغانستان نیاز دارد. روزنامه می افزاید مقامات امریکا و افغان تخمین می کنند که به اساس این موافقت استراتژیک امریکا شاید در حدود 25 هزار عسکر خود را در افغانستان حفظ نماید. به نوشته روزنامه، افغانهای عادی هم نگرانی دارند که اگر قوای امریکا کاملا از افغانستان خارج شوند، مشکلات این کشور بیشتر خواهد شد. روزنامه می افزاید بعضی حلقه های خارجی که از محتوای موافقت استراتژیک باخبر شدند با آن مخالفت می کنند. از جمله روسیه و ایران و آنها می گویند که افغانستان برای عوض قرارگاه های نظامی بیشتر به کمک های اقتصادی نیاز دارد.
مروری بود بر بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. سلام ما را از رادیو آزادی میشنوین. سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با ارسال مکتوب و ولسی جرگه برای احضار حاجی ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در مجلس درخواست کرده است. حاجی ظاهر قدیر که رئیس ائتلاف حمایت از قانون در ولسی جرگه می باشد، اخیراً تحسن و اعتراض را در بخاطر برخورد حکومت با جنجال بر سر نتایج انتخابات سال گذشته ولسی جرگه برو انداخته و طی سخنرانی از رئیس جمهور کرزی شدیداً انتقاد کرد و از کمیسیون انتخابات خواست تا نتایج انتخابات را تغییر ندهد. گفته می شود که این نهاد مواردی را دریافت کرده که نشان می دهد حاجی قدیر متهم به قاچاق مواد مخدر شده است. شریف الله کاموال رئیس کمیسیون حقوق امتیازات و مسئولیت ولسی جرگه تایید میکند که این مکتوب برای آنان از سوی سارنوالی فرستاده شده. جاوید حسنزاده در این مورد با آقای کاموال صحبت کرده است.
ما مکتوب که آمده تقریبا دو روز پیش ما دیدن متنش نخواندیم که موضوع مربوط چیز نسر کرد. مردم ها پرسن کردیم چیز کردن که موضوع مواد مخدر است که تقریبا چند سال پیش دستگیر جور شده برای سر زهر اما موتور دیگر دریورشان کدام دریور دوستایشان بود برای ادامه مواد مخدر گرفتار شده بود، اما موضوع بخیر موقع خلاص هم شده، دوستایشان بسته شده. حالا فعلا که ما فکر میکنیم یک کینستن که سارنوالی پشتشان گرفتار میخواد که یک دستگیر برشان جور کنه و ما هم بعد از ببینیم که موضوع چی هستن، مربوط چی هستن، تصویب چیز میکنم
انشاءالله. صحبت های شما معلوم میشه که شما به یک شکل دفاع از حاجی ظاهر قدیر میکنین که گویا اونا خودشان دست ندارن در این قضیه.
معلوم دفاع برای شما معلوم است که جرم فردیستن متوجه نیست که در جرم دیگه از کسی دیگر کشوه قانون است. ما مطابق قانون عمل خود میکنم، میبینیم مکتوب و خود مسئولیت پارلمانی دارن مطابق ادامه پیش میریم. متعلق ما میبینیم یک دوسیه که چند سال پیش بسته شده وار از پشت تا پشت پیشان بعد میکشه یک کنیش اصیبه باشه.
کاموال صاحب صحبت های شما تفاهمیدن میشه که شما در جریان قبلی موضوع وارد بودین و از این قضیه خبر داشتین که قاچاق مواد مخدر توسط یکی از دریورهای خود حاجی ظاهر قدیر صورت گرفته. آیا شما معلوماتتان در این رابطه موثق است؟
یا تقریبا که ما لیو خواندن لیوای کدام جای بود اموجه یک دریور شک از یک کس پیسه گرفته بود به خاطر پیسه که مقاچاق انتقال میکرد استفاده میکرد و گرفته بود، بندی بود، بعد از او دوسه وقت پیش بوده بود اجزیر وقت برات خود گرفته بود. متا ما گفتم که جرم فردیست شخصیست او تو نمیشه که بیادر دیگه کس جرم بکنه و بیادر دیگه شکش کنه. ما مطابق قانون خود و کاغذش ببینم مکتوبش که چیز آمده یاره میبینم تا نراهم میکنم ببینم که چی مشکل است.
مصاحبه بود با شریف الله کاموال رئیس کمیسیون حقوق امتیازات و مسئولیت ولسی جرگه افغانستان در مورد درخواست سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر برای احضار حاجی قدیر نماینده ولایت ننگرهار.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات در ولایت پروان گفتند در حملات اخیر مرگبار در آن ولایت شماری از باشنده های این ولایت دست داشتند. به گفته مقامات این باشنده ها حمله کننده ها را از وزیرستان پاکستان به پروان آورده بودند. در حملات گروهی هفته گذشته بالای ساختمان ولایت پروان در شهر چارکار 22 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
منابع مسئول و امنیتی در ولایت پروان میگویند تا حال 4 تن از افراد به اتهام دست داشتن و همکاری با مخالفین مسلک دولت از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت بازداشت شده و تحقیقات از آنها آغاز گردیده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان به رادیو آزادی گفت در برخی از ساحات شماری از ساکنان ولایت پروان با مخالفین مسلک دولت برای انجام حملات انتحاری بر ساختمان این ولایت کمک و همکاری داشتند.
دسته های از این مردم هستن که همراه یک گروهی که در مرکز که نام از وارد نمیخوایم که به زبان بیارم، چند نفر از مفسدین هستن که در ساحات مرکز پروان در اونا فعالیت دارن. اونا دمی عملی تروریستی که در بری پیش و در حال اونا دست دارن و این دو آدم میرم که امروز گرفتین، اینا یکی از شبکه ها هستن. دوبار یک بار میارم، یک تعداد مردمایی هستن که از وزیرستان هستن، اونا لفظ هم نمیفهمن، همراهشون ترجمان دارن، میارن ساحه را نشان میدن. بعد دیگه دو موتر تا نزدیک میاد، تامش از موتر میگه آنمو جزانمو دراز است. بار اول میارن نشانش میدن، امی روش پلیس نشان میدن. او چندین بار اینجا آمده دیده، بعد این پلان رفتین گرفتین با آدمی که از این استقامت آوردن، کاملا یک پروانی است.
در حملات اخیر انتحاری بر ساختمان ولایت پروان در شهر چاریکار مرکز این ولایت بیشتر از 60 تن کشته و زخمی به جا ماند. شماری از ساکنان ولایت پروان شدت این حملات انتحاری را که 6 تن از حمله کنندگان همراه با واسکت‌های انتحاری و سلاح‌های راکت انداز دست به انفجارات زدند، ناامنی یک بار در این ولایت دانسته و به این باورند فعالیت مخالفین مسلح دولت در پروان رو به افزایش و گسترش بوده و نگرانی‌ها از این ناحیه بیشتر شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شنیدید که مقامات در پروان میگویند در حملات اخیری که در این ولایت صورت گرفته و خصوصا هفته گذشته و در آن 22 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند، تعدادی از باشنده های این ولایت نیز در آن دست داشتند. در این حال مقامات در ولایت هرات میگویند به دنبال انفجارهای خونبار در این ولایت یک گروه 4 نفری از ترورستان را بازداشت کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جرگه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان با شرکت تقریبا 50 نماینده نهادهای مدنی دیروز در کابل افتتاح شد. اعضای جرگه هماهنگی نهادهای مدنی در افغانستان در مناسمی که به هدف افتتاح این جرگه برگزار شده بود گفتند که این جرگه به هدف حمایت از حاکمیت ملی، تامین حقوق بشر و ترویج ارزش‌های مدنی تشکیل شده. اعضای این جرگه از حکومت هم خواستند تا در مورد جزئیات اجندای دومین کنفرانس بن به مردم و نهادهای مدنی معلومات بدهند. فرخنده احمدی از کابل گزارش میداد.
سایر شریف، یک تن از اعضای جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی، در محفلی که به هدف افتتاح این جرگه برگزار شده بود گفت در مورد اجندای نشست دوم بن آوازه‌های مختلف وجود دارد. خانم شریف گفت حکومت باید در مورد اجندای این نشست وضاحت بدهد. جرگه هماهنگی از دولت افغانستان با جدیت میخواهد تا در مورد کنفرانس بن نکات ضعیف را واضح سازد. کنفرانس بن باید تعریف شود. اجندای این کنفرانس به طور مشخص مطرح شود. اشتراک کنندگان آن کیها خواهند بود و چه کسی حق انتخاب اجندا و اشتراک کنندگان را خواهد داشت.
در همین حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که آنها بالای اجندای نشست دوم بن کار میکنند و بعد از تکمیل آن مردم از موضوعات مورد بحث در این اجندا آگاه خواهند شد. ادامه همکاری جامعه جهانی با افغانستان پس از سال 2014 میلادی و چگونگی به مصرف رساندن کمک های جامعه جهانی در افغانستان از موضوعاتی است که قرار است نشست دوم بن مورد بحث قرار گیرد. از سوی دیگر، اعضای جرگه هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان میخواهند در صورتی که از مخالفان سیاسی دولت برای شرکت در نشست بن دعوت به عمل میآید، باید زمینه شرکت مخالفان مسلح نیز در آن مساعد شود.
هدف ما از اشتراک طالبایی بود اگر طرفای دیگه که به یک شکل خود را اپوزیسیون عنوان میکنند یا حرکاتای دیگه سیاسی اگر وجود داره، باز هم در نقش عزیزی که در بن باید در مورد تعیین سرنوشت افغانستان صحبت شود. فقط اگر کسای اشتراک میکنن از اونا هم دعوت شوند و برای از اونا احساس از خود بودن داده شود و این کمک بکنه به پروسه صلح، این بهتر است.
وزیر خارجه افغانستان ته اظهاراتش در ویلسی جرگه افغانستان گفته است اشتراک مخالفان مسلح دولت افغانستان در کنفرانس دوم بن با پیشرفت‌های صلح در کشور ارتباط دارد. گفته نیست که طالبان تا به حال در مورد اشتراکشان در کنفرانس دوم بن نظری ندادند.
شنیدید که دیروز جرگه هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان در کابل افتتاح شد و در اولین نشست خود در خواهان جزئیات اجندای دومین کنفرانس بن شد و روی حضور طالبان در این کنفرانس تاکید گذاشتند. شنونده عزیز، در برنامه میکروفون از شما که بعد دنبال خبرهای ساعت 8 آغاز میشه، میخوایم نظر شما را در ارتباط به تقاضاهای متناقضی که از طرف نهادهای مدنی در افغانستان درباره حضور طالبان و مصالحه با طالبان صورت میگیره بشنویم. بعضی از نهادهای مدنی خواهان حضور طالبان در کنفرانس بن هستند، مثل جرگه هماهنگی نهادهای مدنی، و برخی از نهادهای مدنی دیگر میگویند که این مربوط به قربانیان حوادث میشوند که در اثر خشونت‌های طالبان قربانی حوادث شدن، اونا باید تصمیم بگیرن در مورد حضور طالبان در آینده سیاسی افغانستان. امیدوار هستیم که همراهیتان را داشته باشیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جمعه خان متوکل از بدخشان در اسمس می نویسد باید هرچه زودتر پارلمان لغو گردد، زیرا آنها از پول واسطه و تقلب به پارلمان راه پیدا کردند. امرالله محمدی از سیاگرد ولسوالی غربن می نویسد اکثر مشکلات کشور بی امنیتی، بی سوادی، بیکاری و بی روزگاری است و اگر دولت به این توجه نکند کشور با بحران روبرو خواهد شد. سید رحمان باشنده بغلان در پیام می نویسد امروز قلم یگانه شمشیری است که در مقابل دشمن مقاومت دارد و بس. شنوندگان عزیز